په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خکړل شوو بارودي موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. د خبرونو تفصیل د پولیسو په وینا نن سهار بنو تانه په حدودو زندي اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې دکاندار دل نماز او چنګچی رکشا ډرایور شمس الرحمن وجل شوې دي. پولیس وايي نږدې 15 کیلوګرام بارود د غلطه کې خودل شي وو. دغه د بنو لری پرتا اف ار لکی او اف ار جاني خیل سره پرتا سیمه ده. د بنو پولیسو یو چارواکي خواجه مشال ریډیو ته ویل
چې د خپل دکان کولوکونه د خندک سرای ورته آی ډی شخه کړی و. بم ډیسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5-6 کیلو بارود بلک بګو چې د تمبو د څو چتوره نو هغه ورته بلک سوی دا نو دا څنګه ډرایور شمس الرحمن مردا او دل نواز خپل دکان
تر اوسه د پیښې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی ای ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوې او د 13 ورځې راهیسې د پی ای ای شپاړس پروازونه خپل منزل ته رسیدلي دي. د پی ای ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې امکان دی په راتلونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمل توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصر الله پریدین مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی چې دغه خبره نه ده. د زیاتوي
طالبندی وغیرہ کا پی ای مینجمنٹ خپل کړی وی نو غیر مو خبر نه یو طالبندی خو مسره کړی نه وا مو خو سر یو سٹرائک کړه را خلکو له اپیل کړه را چې کا تاسو پی ای پرایویټایزیشن نه غورو نو تاسو دې دھرنے کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نوی پورا شوی ته هغه پورې بدای سٹرائک جاری وی.
د پی ای ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې په ضد د 13 میاشتنا په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د نرسانو اتحادی ینګ نرسز اسوسییشن د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د خزو او سړو ته یو شان برخه ورکړي چې په دې اړه د یادې اتحادی د سوات ضلع مشر وقار خان تیر ورځ په منګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل. زیاتره د خزو نرسانو چوکۍ خالی پاتې شي خو حکومت پرې سړي نه برتي کوي. نوموړی زیاتوي
567 فیمیل کې 217 چې د دوسرا فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي مونږه خو مطالبه دي په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراږي لکه ګوره ضرورت هټول یو شان دی کنه په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسییشن د لکور کړی ک چیرې غوښتنی ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړی. بلخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په لسنیمو بجو د پکتیکا ولایت یحیا خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپل پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا میرکل نن د ترکی انکارې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ملاقاتونه کوي. یورپی یونین وایي دا د ترکی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشی کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوې دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلووا او انټونی خراتسکا د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو نږدې په بلوچستان کې وتختول شوې. له دوو کالو د بندي کېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د غنجونو پراګ ته د رارسېدو خبر اعلان کړ. نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کشته د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واخته، خو د جنوبي کوریا خو د خبرداري د دزو نورستو بیرته خپل حدودو ته واپس شو. دا پیښه په داسې حال کې مخترغلي چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړی کچې ته رسیدلې دي. د دینه یو ورځ وړاندې شمالي کوریا د لری فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یو سیاره یا سپوشمکۍ خلاته یوړه. د ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او امریکا داسې ګڼي چې دا په پټه د میزایل یوه ازموینه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د خوشا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کیږي چې دوی به د یوې 12 منزله ودانۍ د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې د زلزلې له وجې غورځېدلې ده. او تیر ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز نه په دوو رنزونو میچ وګټو او دویم لوبه کې کوټا ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په درو وکټو میچ وګټو. نن بعد لاهور کلندرز او کوټا ګلیډیټر ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیگ د غلوبې بعد د 23 فبراير پورې په دوبۍ کې روانې وي. او اوس هم د کرنسی وبي او موسم حال د رابیا اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپیه او 80 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او 80 پیسې او په 1.6 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه او 50 پیسی. یو افغانی په یو روپیه او شپږ شپېته پیسې او په یو روپیه اته شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پروازونه په جزوی توګه بحال شوي، دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج لا هم دوام لري.
مطالبات تر کومه پورې نوی پوره شوی هغه پورې به دا سټرایک جاری وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکنیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمه ایزو چارو یو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زن خارلا منتا وشتا افغانستان را کادو پاکستان حکومت نمیشتا ایس کسم امداد ندائی ملاو شوائی.
دا سول پر لور خبرونه هم او رئی هیل دال مشال رادیو سروس. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای چارواکی وایي د جازونو د تګ را تګ لړۍ په جزوی توګه بحال کړي. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. هم د دغو احتجاج کوونکو په خبره چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د قامی ایئرلائن ویان دانیال گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے هړتال کوونکو مظاهرینو د دفترونو تالابندی ختمه کړې ده او امکان دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به فضائی اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. د نوموړي وینا وا چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوایی ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوایی ډګر نه پروازونه په جزوی توګه بحال کړی شوي دي.
تالابندی ختمه کړې شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوی او تقریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایی ډګرو نه خپل منزل ته رسیدلي او زموږ کوشش دی چې زر تر زره فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. موږ ټولو ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشئ. پی ای ایس تاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسی، نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې په ترڅ کې د پی ای ای د ملازمینو مشترکه ایکشن کمیټه ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترون ته تا تالی لگولی وی او نه یه چوک پا زورا پا هرتال کولو مجبوره کردی دی.
طالبندی وغیره که بیایی منجمنت خپلا کردی وی نگه نمو خبر نیو طالبندی خو مصره کردی نوا مو خود صرف یو استرائک کرده را خلکو لما اپیل کرده را چه که تاسو بیایی پرایویتایزیشن نگارو نو تاسو ده درنه که شریک شو مطالبات چه ترکوما پوری نوی پورا شوی تا اغا پوری بدا استرائک جاری وی ایویر از تقریبا 140 فلایتون ری ایکی که چلور فلایتون و چلیگی نگه مطلب دا شو چه فلایت آپریشن شروع شو نه نشو شروع بیا جزونه انجینیرینگ کلیرنس نا بغیر دا ورال شوی.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی آی ای جازونه په غیر د معاینه الوزول کیږي او که څه قسمه بد پیښه رامخې ته شوه نو ذمه وار به حکومت وي. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکنه نه ده چې په غیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړې شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وي او داسې نه وي چې بغیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړې شي. داسې ممکنه نه ده. په پی آی ای کې چې کم ډایرکټران دي دوی د فضایي اپریشن څارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینې جازونه الوتو ته پریږدو.
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د تیر میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکی او غیر ملکی پروازونه ودرولي وو. دا دې هم یاد وی چې د روانې میاشتې په دویمې نیټه په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کینږدي. د نوموړي په وینا کله طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کیدای شي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
د
افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کیدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کیدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کیدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوامي ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړای وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
روزونکو د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د رواني میاشتې تر پای پورې به افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کړی دی. دا چې په افغانستان کې دا مهال کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د جواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورت کې کړې ده.
د تیر خالی پورز په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حقلا دریمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی وو. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري خبريال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی وي د کتب دفتر 2012 کال کې د خلاصې دوه وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاذ په نامه، یو د عبدالله محاذ په نامه. دته یو بل غول منځي یو شورای مجاهدین دی او ته یې هیڅ خلاص پانې تقسیم کړی او بیا رښتو نورمره پیدا شوې. دا غدارې دومره زیاتې موثرې یاولې او دونه مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدای. دا غیرا
هلته د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسف زی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول با ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړکې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خوشته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي، هغه ملا اختر محمد منصور هم نه مني خو هغه د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خدای دې چې هغه انفرادي حیثیت هغه سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغه ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندي به هم ونه شي یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات قومندانان دي، جنګیالي دي، څه علاقه منځ د هغوی قبضه ده، د قطر دفتر چې دی سیاسي دفتر هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میشت طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغوی به داوي چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډله راولي که ټول ډلې راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان که مشترک ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتره عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په دې صلاح شوې چې د رواني میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانیخیل قبیلو خلک وایي د پوځي عملیاتو لوجې په خپلو کورنو پرېښودو ته اڑکل شوی خو په خبره چې هغه مرسته چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کیږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوی دي. دغه کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې
دا ضرب اعظب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې باکاخیل او جاني خیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جاني خیل قبیلې سره تعلق لرونکي ملک محمود وایي یو لوری ورنا په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی، هغه په شاول باندې دی او په سین تنګه باندې دی. هم زنه خال لا منته وشته افغانستان علاقه دو ټول خو زنه خال دا سه په لره لره علاقې بندر بدل شول په یوې ولاک باندې خالي لارې کری پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدون کې بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوی او اف اربنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلې چې دغلته هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
په شوال کې زر کوره ځونی خیل دي او زر کوره بکه خیل دي. آی ڈی پی چې کیم سټیټس تای نه دی روکړای شوی. مشتار قسم مشکلات نم کور شته دی خو بس ژوند دی تیروي. هیڅ کاروبار دا و چې ځن غذا یم او د غره لرګي هم کړل خرڅول دم مزدیرا و کورینار تړنګ کړل لار څه شي دلتم کورینار وی غنار واستلی سین تنگا کې چې د میش کیم کورینا دی د ځنی خلې د بکه خلې غنا واستلی او آی ڈی پی زغ نر کوي سټیټس.
د شمالي وزیرستان شوال خلکو د غستون ز پاړه مو چکلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجن کامران افریدی نه و پختل نو دوی و وایل کسه هم دغه خلک د سیمه وتلی خو په خپل تللی چې دولت ورته امر نه دی کړی. لہذا چې کله هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمه خلی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرستې به هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنه کړي چې دغلته روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځانی مالی توانونه روان دي نو د سیمه په پریښودو مجبوره دي سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونې ده چې جاني خیل او باکا خیل قبیلې په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلي سیمو کې په ورغړ کې آباد شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال ریډیو اوریدونکو په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو د غسیمه یو سلو وس کولونه اړنکړیو چې لاغو څخه اتنوی بیرته جوړ کل شوی دی. د سیمه د یو شمیر کلیو اوسیدونکو وایي چې د ماشومان لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغه بی تربیه لویږي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
دا باجوړ یو سل اولس کلی دا سات هم د کوم سرکاري وړو کې یا لوی سکول نه محروم دي چې دغه کول زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پروتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسی کې یو سل او وس سکولونه وسلوالو ړنګول هم چې پکې اتنه وس سکولونه بیا جوړ شوي ولی په نه سکولونو د بیا آبادی کار روان دي. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولی سوای چې ډیر خفه کیږي چې ماشومان به تعلیم لویږي. بچا زاده حیران د تمنخیلو د قبلي سره تړاو لري او وای
پدې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یاد خان یاد ملک په قبضه کې دي باغی کې غواتړلې کېږي زیاتې او خپل غم کاجي ورته کېږي او چې کومو کې سبق ویل کېږي نو هغه بیا د نش برابر دي لکه په سلو کې یو یا نی. پدې باندې موږ د انتظامیه سم ډېر زیاتې خبرې کړې دي او دلته چې کوم زمونږ وسته ورسېدان شوی ایجوکیشن افسر ته نو موږ خبرې کړې دي خو دلته په دغه باندې عملی ګامونه نه دي اخیستل شوي.
فضل حکیم خان د ارنګ تحصیل وسیدون کې ده او هغه نه مې پوښتل چې ما شومان سبق نه وای نو بیا څه کارونه کوي؟
داسې مسله ده چې کوم ماشومان اسکولونو ته نه ځي، هغه به خامخام بزې ساتي، چې اسکول نه ګړې به ساتي، بزې به ساتي، چېرته به بازار کې هغه پولۍ خرڅوي، بس دغه کارونه کوي. نو چې خپل بچې سړي سبق نه وي، چېرته دغه راټولوي د کباډ راټولوي یا پولۍ خرڅوي، دا ماشومان کوم زمونږ بچي دي، پر هغه باندې مونږ خبر نه دي او اسکولونه شته.
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وایي چې له بده مرغه وړاندې اسکولونه ځینې ولس ته د مراتو په شکل کې ورکړی شوي وو، چې کوم ځای ضرورت و هغه ځای کې نه و جوړ.
115 کمرې به ان شاء الله په دې روانه میاشت کې جوړیږي، هر څه هغه فنډینګ لګیا دی بس مونږ ته کیږي. او ما یو نوی پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی، دا کوم دی چې دا اسکولونه نشته، دلته زه سنگل اسکول ټیچر دا کوم، یو یو ټیچر بول ورکم او کار و پیراوان کم، او حکومت ته به دې ریکمینډیشن ولیکم چې به ماته په دې اسکولونه پکار دي. مونږ جی دا اسکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو، نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو.
خود د پوینه چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي، چیرته چې اول سروي وشي چې ضرورت شته دی او کنه، او که ضرورت وي نو تعلیمي اداره به پکې قائمه ول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیتی حکومتونو جوړېدو شاوخوا 9 میاشتې شوي، خو د خلکو دغه منتخب استازي وایي چې دوی ته لا هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دغه ادارو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي، چې په خبره پترس کې د دوی کارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله له وزیر اعلی سره شریکه کړي او دا چې ضربه په دغه لړ کې اقدام وکړل شي. له پیښوره د شبیر رحمت جان رپورټ اورو.
دا نوخر کاکا صاحب یونین کونسل یو منتخب شوی نماینده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوې، او نه همیاشت 13 وروسته هم د تنخواګانو علاوه دوی ته خپل اختیاراتو پته شته او نه د ترقیاتي یا پرمختیایي کارون لپاره پنګي. دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی.
پریشان دي، مخمسي شکار دي چې نه اختیارات شته او نه تلخاش شته، نه سفن شته چې موږ ته عوامو ته څوک. نو مطلب دا دی سیچویشن خو دې هلته جوړ دی چې ټول کونسلران او درنائب نازمین او نازمین دا روزي او مطلب احتجاج به کوي، خو هر سړی په دې ځنه کې دي چې هغه برا مسله واره شي، سبا به واره شي. هېڅ چا ته تر اوسه نه سفن ملو شوی، نه تلخا ملو شوی ده، او خرچي او عوامو خدمت ما غرنګ روان دي. زمونږ کار تقریبا 80% متاثر او باقي موږ خپل افورتس باندې خپل زموږ تعلقات کې پاغي لګي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي، او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمري لیږلې ده، او ډېر زر به دا منظور شي او د دې تنخواګانې به هم شروع شي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبایي حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي، د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي، خو ولې وخت یې ځکه واغستو چې غټه شمېره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبایي حکومت وسایل هم محدود دي.
ان شاء الله موږ دا غوښتنه وکړو. جاتو ورکو
د پامل دا چولان دهم بلدیاتی محکمه د تنخګانو د غسمری خزانه محکمه ته لیګره وا خولي خزانه محکمه د سب بدونو سره واپس دوی تر لیګلې وا بل خو دغه منتخب شوی نمائندگان وای کچری حکومت زر تر زر د دوی تنخګانو سره سره د اختیاراتو ستونزه وار نکړه نو دوی بټول په استفاګانو احتجاجونو مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
په پېښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکي دي. د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی زور.
پولیس چارواکي وای نن سهار بنو ثانه په حدودو زندي اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخه ته چاودنه شوه چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوی دی. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتک په جزوي توګه بحال شوه دی. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وای چې حکومت ځینې ملازمین په زوره د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایې پر وړاندې چاودنه شوې چې پنځه کسان پکې وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې څوارلس وسوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسېدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوود اوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکرا مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت د هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تښتونکو ته شپږ میلیونه ډالر تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تښتول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یوه کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. او تیره ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په دوه رنزونو میچ وګټو. دویمه لوبه کې کوټا ګلادیټرز د پېښور زرمونه په درې وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه د نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حمله او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنې د دغه هیواد ولسته سخت زیان اړولې دي. نو ځکه د سلور خیزه کمیټې په دریم غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل د پاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي کواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د کوټې په بمی چودنه لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچاري سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې نه تنمړه او 15 دیرش جوبل شو او د حملې ذمہواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده، ځکه چې د سره وسلوال خای دوی کله او کمزې او غوړي خپل اهداف په نخښه کولی شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کېدی. اداري اخره کې لیکي چې د حمله وروسته د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزورې کولی. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنګ ورکولو لپاره ضروری ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانه برابروي او دوی منزل ترسوي. نو په کار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمایندګانو له هم خپل کردار ادا کول په کار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلوال ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلوال ډلې خپل ځان ته اړولې شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالداره وسلوال ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالر پورې آمدن کړې دي. اداري مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بانکونو نه 1 ارب ډالر وستې شوې دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکو ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورس پورس اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوال ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بانکي مون خبره له پامه وستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو زده کوونکو د غو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال ویب پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغسل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 6 نیټې د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوی سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوی دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوی ویډلې چې پر باچا خان پونتون د برید ذمہواري قبول کړې، د دغه حمله د ویډیو خبرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي داو باور کولو ته تیار نه دي. لیکن وايي په خیبر پختونخوا کې تر 20 زرو زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټي دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر پونم دی او 50 کلن پلار چې ډاکټر دی لخلې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسي چیرته دي. د وسلوالو خپل خو خدا چې کله او پر کومه تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ور باندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر پاڼه خبر شوې یو لیکنه وايي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو خوله نه دي. افغانستان وايي د هغه هیواد دروغ جوړې د بریالیتوب کلی له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وايي چې په دغه معاملې کې یوازې دومره کولای شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره له روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامی حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی د څرګندونې د یکشنبې پر ورځ هغه هیواد ته د نظامی زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په یوه غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې لمخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشمې پر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینی لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه پټینګم ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامی هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. لدې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو ترڅنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامی برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دی غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه داغه ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي
چې برخه پکې اخلي. سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختار ولاړ نه کی د سلور هیوادونو چې زیدي توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم دا کافي دي فعلا، دا کې زمينه باید له منځ لاړ شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډیرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکېچ د خبرو لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لارې تر روسیې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د نیویارکر په نوم دی یو امریکایي مجلې یو لیکنوای په پاکستان کې هر کال یو شمېر خځې د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي دا غي هواد قانون او نه هم امنیتی ادارې کولای شي مېرمنې له دغه ډول زور زیاته او څخه وژغوري. د دې لیکنې تفصیل فرخنده اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وای په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو خزي وجل کیږي. په دغه کې یو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي سبا کې سر هم ده. د سبا پلار او تر هغه د شپې لومړی په سر وښته او بیا په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزاره کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شو او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه ومړه. مجله لیکي دغه ګولې د هغې له سره وتلې وه، که زه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سین غاړې ته ځان ورسبو او بیا د ګجرانوالی په یو روختون کې داخله کړل شو. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالات هم یو معلوماتي فلم گرل ان دا ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او په روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وجنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیاتې دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین او بیت چنای وایي دی غوښتل پر دغې موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپل د دغسې یوې پیښې نه ژوندۍ راوتلي وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغې پیښې ژوندۍ راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپه خوله پاتې شي، او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپل لور خور وجل قتل دی، دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې ښودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وجل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحته کار واخلي او دغه وجنه هېره کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابایان څخه خواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په دې روسو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نخوتو کې په لکونو خلک وډل شوی دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه دي. د همدغه هبادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو لپاره حکومتونه لری کړل. د هر شخړې لمړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي. اکثره لیکوالان او څېړونکو په دې خبره یو خل دي چې لمړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپل بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي.
Many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه در تر ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کښاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانی او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بل مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کېدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خړولو هړتال بکوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډیر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړي. که ټول کارونه سم وکړي نو ملګری دي ډیریږي. په 1900 کال کې د پېښور په کیسه خوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصد د رسیدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابیږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهره، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او څرنګه چې راغونډیږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالول شي. یو ستونزه دا ده چې مطبوعات واضح مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک څخه رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد لپاره مبارزې لپاره د خراب او ترپ غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پر وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پښتنه دا پیدا کیږي چې عدم تشدد دا سه ښه کار دی. ایا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېده. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 1340 کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکن ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کېدای سي اسانه نه وي، خو سپک لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
زموږ په ځینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک لاره یو څه کړی وي، په نړۍ کې پښتانه د جنگیالۍ او پتوګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپل ټولنیز او سیاسي مبارزې لپاره د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لپاره خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاسو خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دي، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپلو کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمان یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبرې ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبر بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو اغم را غوخته د لکی مشران مم را غوخته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خل دی چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوالی تیره یه هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.